سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تای روشانه او قاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کلی کوم مجله په خبرونو پیلو د تعلیمي چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي ګولډن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان د روان جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني او د دې کار له مسؤولو چارواکو څخه دي تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اګست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دویمې کلیزې سره برابره وه خبریالان ته وویل چې ده ته د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی اترنوال کریم خان څخه په یو لیک کې دا غوښتنه کړې ده. ښاغلی براون زیاته کړې ده چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. هغه زیاته کړه چې دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي نو ښایي نور کسان هم ورته اقدامات وکړي. د افغانستان بانک سبا پنجشنبه 1400 میلیون ډالر لیلاموي. د طالبانو په واک کې د دغه بانک له لوري په خبرې شوې اعلامیه کې له ټولو صرافانو او تجاري بانکونو غوښتل شوي دي چې په دې دفتلبۍ کې برخه واخلي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په خاطر 43 میلیونه ډالر پلورلي وو. نن د کابل په سره شهزاده کې یو امریکایي ډالر په 4.90 افغانیو تبادله کیږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د تاجکستاني خبریال خورشید فزلوف د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. و د شکلن فزلوف په دې تور په وکاله بند محکوم شوی دی چې د اخبار په نوم وپاڼې ته راپورونه ورکړي دي. د تاجکستان حکومت د وپاڼه د بنسټپالو غړیو بندیزې پر لګولای دي. د فزلوف مدافع وکیل د جولای په 12مه له محکمې وغوښتل چې د فزلوف دوسیه ته بیا کتنه وکړي. خو د اګست په 12مه د تاجکستان ستري محکمې د خبری غونډې پر مهال اعلان وکړ چې دا درخواست رد شوی دی. تاجکستان د بی پولي خبریالانو د 2022 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې 125 ځای درلود او د فریډم هاوس د 2022 کال د نړیوالې ازادۍ د ارزونې له مخې په هغو هیوادونو کې وشمیرل شو چې ازادۍ پکې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې د اورلګیدنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر 130 ته لوړ شو. ژغورونکي په سیمه کې لا هم پلټنې کوي چې د دې ناورین قربانیان پیدا کړي. دا اور اونۍ مخکې ولګید. چارواکو ویل چې د لهینه په تاریخي خرګوټي کې روزل شوو سپی و تر دې دمه 2.5% سوځېدلې سیمه پلټلې ده. د ایالت والی خبرداری ورکړی دی چې ښایي نور جسدونه هم وموندل شي. دا په څه باندې یوه پیړۍ کې د اورلګیدو تر ټولو بده پیښه ده چې د امریکا په متحده ایالتونو کې رامنځته شوې ده. او د انګلستان د ښځینه فوټبال ملي ټیم په نړیوال جام کې استرالیا ته ماتې ورکړه او پایلو به ته ووت. د انګلستان لوبډلې په ټاکلي وخت کې 3 ګولونه وکړل او کوربا استرالیا یو ګول وکړ چې په پرونی لوبه کې بیا نیمه پایلو به کې اسپانی سویډن ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړې او هغه هم پایلو به ته وتلې. لوبډله وه د راتلونکي شنبه په ورځ به د انګلستان او اسپانی ترمنځ د ښځینه فوټبال د نړیوال جام پایلو به ترسره شي. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې د طالبانو په 2 کلنه واکمنۍ کې بشري وضعیت خورا خراب شوی دی. دا چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي وړاندې ته په راپور کې وایي. د بیپلو خبریالانو سازمان وایي چې په 13 ورځو کې 9 خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سرې ډول نیول شوي دي. دا چې د خبریالان په کم جرم او په کم تور نیول شوی دی او طالبانو تازه د دې خبرې لاندې نیول پاره څه ویلي دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د امریکا په هوایي حالت کې د اورلګیدنې چې یو نه وړاندې پیل شو د وژل شوو کسانو شمیر څه باندې 100 تر رسیدلې دي. چې روسي جزئیات د دغه حالت نه څه دي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د سپورټګه ته به هم ورشو چې نن د انګلستان د بریا ترڅنګ په دغه دګر کې څه خبرې تیرې شوې دي دا هم درته لرو. ساسي پیغامونه به هم راوخلو که وخت مو درلوده. ملتیا کوله
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو د واکمنۍ له دوه کاله پوره کېدو سره سم په افغانستان کې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ بللی دی. انتونی ګوتریش په خپلې ایکس شبکې یا پخواني ټویټر په افغانو نجونو د ښځو د لګېدلو بندیزونو یادونه هم کړې ده. ول نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې افغانان له یاده ونه باسي. ارزو لیمی سپېڅلې تعلیمه جانې ستړي مشي، په خیر راغلې. تاسې د موضوع تعقیب کړی د ښغلي ګوتریش د افغانستان په اړه نور څه ویلي دي؟
مننه فریده جانې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله تیر شول او په دې هېواد کې په انجونو او ښځو د لګېدلو بندیزونو او محدودیتونو په ګډون وضعیت د ژورې اندېښنې وړ دی. هغه په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان یوازې پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ښاغلي ګوتریش د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو پرونی اسوسییټیډ پریس آژانس ته ویلي د دوی حکومت باثباته او پیاوړی دی. که څه هم زبی الله مجاهد په دې مرکه کې ادعا کړې چې دوی مسؤلانه عمل کوي، خو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اجرایه رئیس سیما باهوس طالبان تورنوي چې د نجونو او ښځو په حقونو یې سیستماتیک او پراخ بریدونه کړي دي. هغې زیاته کړې چې طالبانو داسې سیستم جوړ کړی چې د ښځو د ځپلو پر بنسټ ولاړ دی او په پراخه کچه جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېږي. هغه څه چې میرمن باهوسی د بدلون لپاره په طالبانو د فشار راوستلو غوښتنه هم کوي. خو د طالبانو حکومت له کره اسناد وړاندې کولو پرته دا ادعا تل رد کړې ده چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او پر دې ټینګار کړی دی. هاخوا بیا د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو عالي کمشنري هم پرون یوه اعلامیه خپره کړه چې په دې اعلامیه کې په نجونو او ښځو د بندیزونو په اړه د طالبانو فرمانونه تبعیضي بللي او زیاته کړې چې د ملکي وګړو د خوندیتوب او د بندیانو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د یو لړ مسلو په اړه څارنې مستند کولو او ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فعالان هم وایي په لومړي قدم کې د طالبانو د ناسمو کړنو قربانیان نجونې او ښځې دي او پر وړاندې جدي ګامونه پورته کېدو ته اړتیا ده. دا انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه دوی د دې کار لپاره خپل شرایط لري چې له دې شرطونو یو مهم هغه په افغانستان کې د ښځو حقونو ته درناوی دی. د طالبانو اوسنی رژیم افغان نجونې او ښځې د تعلیم، کار او سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه منع کړی دی. هغه څه چې له امله افغان نجونې او ښځې د طالبانو دا دوره هم د خپل راتلونکي لپاره د مخکنۍ په څیر تیاره بولي.
ډېره زیاته مننه کورودان لیما سپېڅلې وه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش د څرګندونو په اړه باندې چې ویلي په افغانستان کې د پخوا پرتله د ښځو نجونو لپاره شرایط بدتر شوي دي. بیا هم افغانستان کې پاتې کېږو. د بې پولي خبریالانو سازمان آرسف وایي چې په تېرو لسو ورځو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سري ډول نیول شوي دي. ورزو سنا کاکړه ته په اړهونه تفصیل اورو.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا رسفای په تیرو لسو ورځو کې په یوه بېساري ځپنه کې د افغانستان په پنځه ولایتونو کې نه خبریالان د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا په خپل سري ډول او د نیولو د لامل له څرګندولو پرته نیول شوي دي. د بی پولی خبریالانو سازمان د ملاتړ او عدالت غوښتنې څانګې مدیر انتوان برنارد ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې طالبان د خپل واکمنۍ دوه کلنۍ لمانځي، بی پولی خبریالان یا آر اس اف د ټولو هغو خبریالانو د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې لا هم د طالبانو په بند کې دي. ښاغلي برنارد زیاته کړه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت په بشپړه توګه د اندېښنې وړ دی. آر اس اف د طالبانو له باصلاحیته چارواکو څخه غواړي چې د نیول شویو خبریالانو د سمدستي خوشي کولو امر وکړي او په پای کې د مطبوعاتو ازادي په رښتیني ډول تضمین کړي. اغلی برنارد زیاته کړه چې رژیم په بشپړ ډول د مطبوعاتو د ازادۍ د سرغړونې مسؤل دی. د ښاغلي برنارد د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زئی، جان آغا صالح، حسیب حساس، حبیب سراف، سید وحدت الله ابتالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغانمل، عطاءالله عمر او پرویز سرګن په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي چې له وحید رحمان افغانمل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. د عطاءالله عمر له یو خپلوان سره مو هم خبرې کړې چې وی ویل عمر د خپلې کورنۍ یواځینی سرپرست دی او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې او د دوی د نیولو لامل یې هم څرګند نه کړ. خو د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤول ظریف کریمي سره مو خبرې وکړې. هغه وویل چې طالبان چارواکي وایي چې د دې خبریالانو د نیولو لامل رسنیز کار سره اړوند نه دی. د وی پولي خبریالانو سازمان یا رسف د معلوماتو له مخې د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي په ګډون چې د روان کال د جنوري میاشتې په اومه نیټه نیول شوی ټول دولس خبریالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د طالبانو په بن کې د افغان خبریالانو په اړه باندې تفصیل شریک کړو. په همدې موضوع تم کېږي په جرمني کې د پانتون سیډونکو او د افغانستان د خبریالانو د د سازمان مشر حمید عبیدی هم سره په مجله کې مل د عبیدی سره تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راپور واوري د پتیرو لسو ورځو کې نه خبریالان نیول شوې دي. په دې اړه ارسف او نورو نړیوالو سازمانونو اعلامي ورکړي دي او له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالان ژر تر ژره او بیل قید شي تر خوشی کړی. ساسې پان باندې په دغه برخه کې د اعلامي ورکول څومره په طالبانو یې غیظ کړی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو تاسو لیدونکو او ریدونکو ته. زه فکر کوم لکه څنګه چې تاسو همکارې په ریپورت کې یادونه وکړه، له بده مرغه د طالبانو د ادارې اته ویاندویان د تازه نه دي چې په دې اړه معلومات در رسنیو سره شریک کړي. اما په آن درې عمده دلایل دي چې د لامل شوی چې خبریالان نیول کېږي. اول دا چې د تفاهم ژبه د خبریالانو او د اوسنی حکومت ترمنځ نه ده رامنځته شوې او د فضا د اعتماد فضا نشته. اوسنی حکومت د خبریالانو سره دوګونی چلند کوي، په دې معنا چې ځینې خبریالان ستایي او ځینې خبریالانو ته بیا د جاسوس یا هم د بهرنیو جاسوسانو خطاب کوي. دا په دې معنا چې هغه خبریالان چې د نظام توصیف کوي او د نظام استاینه کوي، هغوی بیا د حاکم ادارې لخوا ستایل کېږي. او هغه خبریالان چې د ټولنې حقایق بیانوي او نیوکې کوي او انتقادی ریپورتونه او برنامه چمتو کوي، بیا هغوی له بده مرغه په بیلابیلو نومونو یادیږي او ان تر دې چې نیول کیږي او ځورول کیږي. دویمه مسله، زه فکر کوم د بیان د ازادۍ په تعریف کې دی. حاکم اداره کوم تعریف چې د بیان د ازادۍ څخه کوي، هغه د بیان د ازادۍ د اصولو سره په ټکر کې دی، ځکه چې د بیان د ازادۍ تر ټولو مهم اصل نیوکه ده او اصلاحات باید راشي په ټولنه کې. نیوکه یو مهم اصل ده د بیان ازادۍ. له بده مرغه حاکم نظام د نیوکه سره ستونزه لري. کوم خبرلارم چې نیوکه کوي، رسنۍ چې نیوکه کوي، بیا دوی څارل کېږي، نیول کېږي او ځورول کېږي. او ان تر دې چې ورته ویل کېږي چې تاسو حق نه لرئ د نظام باندې نیوکه وکړئ. نو کله چې دوی د بیان ازادي یو وصل ګڼي، نو اجازه دی ورکړي چې نیوکه وشي. نیوکه خو اصلاحات رامنځته کوي. په ټولنه کې چې نیوکه نه وي، اصلاحات نه رامنځته کیږي. تاسو نیوکه واورئ، ستونزه واورئ او دغه ستونزه او نیوکه په اساس پالیسیانې جوړه کړئ، پروسیجرونه جوړه
کړئ. وایي سب کلند راته وایي اوس
دغه موضوع
په لنډه توګه وایي.
دریمه موضوع چې تر ټولو مهمه مسله ده، دغه نه کسان چې نیول شوي دي، تاسو چې د دوی بیکګراوند ته لاړ شئ، ګڼ شمېر هغه خبریالان دي چې د بهرنیو رسنیو سره همکاري لري، یا بهرني خارجي رسنۍ یا داخلي رسنۍ. هغه خبریالان چې د خارجي رسنیو سره یا داخلی رسانه چې په بهر کې میشتي او فعالیت کوي، دو سر همکاري لري. متاسفانه اکثرا دغه نیول کیږي. او
کلندر ته وایي او به دې چې وخت کم د کلندر ته وایي دغه اعلامي چې اوس آر اس اف ورکړی دا یا لدین مخکې نور سازمان نور کړی دي، هغه اس کې په طالبانو باندې
له بده مرغه طالبان نه چمتو نه دي چې په دغه برخه کې خبرې وکړي او د چا سره خبرې نه کوي.
که په دې اړه مرته وایي عبیدی صاحب، تاسو د افغانستان حالات او د خبریالانو حالات له نږدې څاري، له دې مخکې هلته یو کمیسون شتون درلود چې د خبریالانو قضیې به ورته راجستر کېدلې او وړل کېدلې به د خبریالانو د تخطي کمیسون. دغه خبریالان چې نیول شوي دا قضیه دې کمیسون ته ورغلي دي؟
نه، متاسفانه ستون زم دلته. دوی وایي چې قانون ته احترام کوي او دغه قانون عملی دی او ملي ورجاده په ټولنه کې. په لور بعده مرغه د قانون خلاف عمل کوي. د قانون په اساس کچېر دوی قانون ته ژمن دي، نو هره تخته چې کېږي کغه آن تر دې چې کچېر کوم جرمی سبقاول دی، اول باید کمیسون تلاشی، کمیسون بیا تصمیم نیست دا مدباتی جرم ده، مدباتی تخطی ده یا هم جرم ده. کچیر جرم بی محکمی تزی او کچیر مدباتی سرغالان و بیا کمیسون تصمیم نیست.
و باید سب که پلندو که دام راتوی کچیری هم دست ده خبریلان نیول ادامه پیدا کری و خبریلان ده طالبان لخوا و نیول شی، ساسی پان باندی تومره بستون زمنوی چه ده افغانستان لمنز حق واقعیتون چه حل تراوان دی ده غیه نکاس ستون زمن شی ورسر نور؟
اصل مسئله هم داده طالبان نگواری چه در افغانستان دنه نکومی ستونز یا مشکلات چی دی دا رسانیس چی انتیل پر اگه خبر الان چه در بحرانه رسانه سر کار کوی اگوی تورنوی چه تاستو در اولی دا معلومات بحرانه رسانه سر شرکوی او اجازه نلاره چه دا معلومات در افغانستان سخه بحر رو باسه هم دی دلیل دا خبر الان نیول کی که
مننه کور ودان په جرمنی کې د پانتون د څیړونکو او د افغانستان د خبریالانو د سازمان مشر حمید عبیدی و چې په افغانستان کې د خبریالانو د وروستۍ ونیولو په اړه موږ سره خپل تفصیل شریک کړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د یوې تازه اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د سختې اندېښنې وړ ښودلی دی. ورزو خطر پردې صاحب، تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلئ. که تاسې راته د دغې اعلامیې نور جزئیات وایئ.
سلام فرید جان، تاسو ټول لیدونکو پوریدونکو ته د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د طالبانو د واکمنۍ د 2 کلنیدو په مناسبت د ویلامي خبرولو سره ویلي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت او ځورېدونکي محدودیتونه لګول شوي دي. دغې شورا د سې شنبې په ورځ د یوټیوب له لارې په خپلې خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په تیرو 2 کلونو کې ښځې او نجونې په قصدي ډول له کار، زده کړو او نورو ازادیو څخه محدودې کړي دي، هغه څه چې طالبانو بیا تل رد کړي. په دغې اعلامیه کې ویل شوي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکي د افغانستان د بشري حقونو په اړه په ظلمونو خپلې اخیستنې د بېلابېلو راپورونو له لارې شریکې کړي، خو لا هم په افغانستان کې بشري حقونه په ښکاره ډول نقص کېږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سرپرست استازی او د دغه شورا غړی نصیر احمد اندیشه بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو په ځانګړي راپور ورکوونکي نیوکه کوي. ښاغلی اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي شته او فعالیت کوي، خو بیا هم په افغانستان کې د بشري حقونو نقص له بده بدتره شوی دی. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږي شورا د غشان په خپل اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو طالبانو بیا د روانو ستونزو یوازینی حل نړۍ سره تعامل او د دوی په رسمیت پیژندل په ګوته کړي دي. موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دوی وین ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. ورته وخت کې به یو شمېر ښځینه فعالانې په افغانستان کې د بشري حقونو نقص په برخه کې د ملګرو ملتونو کمزور عمل د اندېښنې وړ ښیي. د دوی له ډلې یوه هم سوفیا اوریا ده، هغه وایي چې د ملګرو ملتونو یوازینی اعلامیې د افغانستان ستونزې نشي حل کولای. بلې فریده جان،
ډېر زیاته مننه. خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو د همغږۍ د شورا د اعلامیې هغه جزئیات را سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په تیر 2 کلونو کې لا پخوا خراب شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس په یوه نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي ایالت کې له یوې اونۍ راهیسې د لګېدلي اور د قربانیانو شمیر تر 100 اوښتی دی او چارواکو خبرداری ورکړی دی چې په لسګونو نور به هم ژوند له لاسه ورکړي. ورزو احمد شیبر، تشیبر صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسو راته ووایئ چې د دغې ایالت نه وروستي جزئیات څه دي.
فرید جان مننه. لکه څنګه چې تاسو مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، وروستي معلومات دا دي چې د هوایي ایالت په د اور لګیدو په پیښه کې تر اوسه پورې 36 تنه مړه شوي دي او د دې ایالت گورنر غسنیو ته ویلي دي چې کېدای شي چې د تلفاتو شمېر زیات شي او دی دا اندېښنه څرګندوي چې ممکن په لسګونو کسان نور هم د دې اور لګیدنې له امله چې اونۍ مخکې پیل شوی دی مړه شوي وي. خو هلته د ژغورنې هڅې روانې دي او خصوصا په لاهینا ښارګوټي کې چې یو تاریخي ښارګوټی دی هلته ډېر ورانی شوی دی. هلته د دې له خاطره چې دغه جسدونه پیدا کړي سپیو عملیات پیل کړي دي. روزل شوي سپی دي چې د پولیسو په وینا تر اوسه پورې 20% د دې ښارګوټي ځکه کتلې ده او جسدونه پکې پلټلې دي خو نورې هڅې هم روانې دي. بل لور ته د شنبې او یکشنبې په ورځو د بارانونو او د طوفان او تقریبا طوفان غوندې شمالونو وړاندوینه شوې ده چې د دې له امله هلته تر اوسه پورې په ډېرو ځایونو کې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا چارواکو ویلي دي که چېرته موږ اوس داسې موقتي برېښنا هلته وصل کړو شایي بیا وروسته بیا ستونزې راپیدا شي د باد او د باران له امله. نو دوی اوس په دې باندې غور کوي او خلک شکایت کوي چې برېښنا نشته، موبایلونه کار نه کوي. خو ځینې کسان بیا د دې له خاطره چې له موبایل له استفاده وکړي د سمندر غاړې ته ځي او د سمندر له غاړې بیا دوی هلته د موبایل نه استفاده کوي. خو د سمندر سره بیا الوتکې ټیټ پروازونه کوي او هلته په لاسپیکرونه بند کړي دي د هغوی له لارې اعلانونه کوي، خلکو ته لارښوونې کوي چې له کوم ځایه د څښاک اوبه ترلاسه کړي او څرنګه دوی کولی شي چې هغه وسایل چې دوی ته ضرورت وي له هغو نه استفاده وکړي او دا حکومت په کومو ځایونو کې ځای په ځای کړي دي. یو بله ستونزه دا ده چې کوم جسدونه چې پیدا شوي دي تر اوسه د هغوی پیژندنه ګرانه ده. د همدې لپاره پولیسو د سیمې خلکو غوښتنه کړې چې د ډي ان ا د معلوماتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې تقریبا د 40 ترې تم شوی کسانو د ډي ان ا معلومات له پولیسو سره شریک شوي دي. د هوایي ایالت دغه اور د امریکا د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تقریبا په څه باندې 100 کلونو کې بي ساره دي چې دومره غانه رامنځته کړې ده. فريده جان
ډیر زیاته مننه احمد چې پر و چې د امریکا د متحده ایالاتونو د هوایي حالت په اړه باندې چې هلته د لاهینا په خرګوټي کې اور لګیدنه رامنځته شوې ده او څه باندې 100 کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړې دي موږ سره رستي جزئیات شریک کړل.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی کدل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوت
کچیر یو انجلی تعلیم ورسې کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اوس به هم ورشو د سپورت ډګر ته بختیار ساحل ته ورسو چې د سپورت لډګر مخبر کړي.
سلامونه مې ومنئ. د انګلستان د فوټبال خزینه ملي لوبډلې نن په نیمه پیلوبه کې استرالیا ته 3-2 پر وړاندې ماتې ورکړه او پیلوبه ته لار پیدا کړه. د فوټبال نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلوبه د اسپانیا او سویډن ترمنځ ترسره شوې وه چې اسپانیا ګټلې وه. د دې لمخې به انګلستان او اسپانیا د اگست په 16 نیټه سره پایلوبه ترسره کړي. دغه راز استرالیا او سویډن لوبډله به د اگست په 19 نیټه د دریم مقام لپاره مبارزه ترسره کړي. د فوټبال بل خبر دا دی چې د برازیل نوموتی ستوري نیمار جونیئر چې تر دې وړاندې د فرانسې د پاریسن جرمن لوبډلې لپاره لوبېده د سعودي عربستان په پرو لیگ کې لال هلال لوبډلې سره د 2 کلونو لپاره په 300 میلیونه ډالرو لاسلیک کړی دی. هغه سعودي عربستان ته رسېدلی دی او ډېر زر به د یاد کلب لپاره خپلې سیالۍ پیل کړي. دا د سعودي عربستان او د فوټبال په نړۍ کې دریم قیمتي لوبغاړی دی چې په دومره پیسو اخیستل کیږي. تر دې وړاندې کریستیانو رونالډو او کریم بنزما د سعودي عربستان دوه بیلابیل لوبډلو په ډیرو لوړو بیو اخیستي وو. بل خبر د کرکټ اړوند د پاکستان په خوانی چټک کینلاسی فاست بالر وهاب ریاض له هر ډول نړیوال کرکټ څخه لاس په سر شو. هغه نن اعلان وکړ چې غواړي تر دې وروسته نور په نړیوالو میدانونو کې د پاکستان استازولي ونه کړي. هغه به په سوداګریزو لیګونو کې خپل سیالیو ته دوام ورکوي. وهاب ریاض د پاکستان لپاره ودویش ټیسټ، یو نوی ورځنۍ او شپږ دېرش نړیوالې شلوریزې سیالۍ ترسره کړې وې چې ټول ټال یې 224 وکټې اخیستې وې. او د نن ورځې وروستی سپورتي خبر دا دی چې د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د پرله پسې هڅو نه وروسته بیل سټوک یو بار بیا یو ورځنۍ سیالیو ته راستون شوی او هغه به د 2023 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. هغه تیر کال له ورځنۍ سیالیو لاس په سر شوی و، خو په ټیسټ او شلوریزو سیالیو کې یې د انګلستان لپاره لوبه کوله. د انګلستان کرکټ ادارې نن د را روان نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله د جاس بټلر په پښی اعلان کړ چې بن سټوک هم پکې شامل دی.
ډېره زیاته مننه بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګری هم خبر کړو.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
دا پښتو خبری مجلی پای تر ورسیدو، خو یو یادونه کوم چې د افغانستان په وخت د مخام و بجې د مایکروفون ساسي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به زموږ همکاران ساسي قربانه وي. تاسو کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ وکړئ او د چې په تیرو دوو کلونو کې ساسي د ژوند چارې څنګه پرمخ تللې زنګ ووهئ او خپلې تجربې زموږ له همکارانو سره شریکې کړئ او نور اوریدونکي به هم ساسي له تجربو ګټه پورته کړي. دا واټساپ شمیرې ته مو زنګ ووهئ. اوس ورځو د هغو زده کوونکو غږونه اورو چې په تیرو دوه کلونو کې له زده کړو پاتې دي. په همدې سره دا مجله پای ته رسیږي. تر بلې ښې چارې.
ستاسو له پیغامونو
سلام، وخت مو په خیر. رانګیم د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا درې کاله کېږي چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې وي او نجونې نشي کولی چې تعلیم وکړي. زه دولسم ټولګي کوم. آخرین کال مې ډېر شوق مې درلوده چې پوهنتون ته ولاړه شم، د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ما ته افسردګي ناروغي مخې ته او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېرې ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وې چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولی شوی چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځیو پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو او زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپل وعدو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. او موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما پاند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلینو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.